شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخ ته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد څرګندونې لرو چې د افغانستان امنیت ته یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، لسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. د هلمند امنیه قمانداني په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د درې دېرش وسلوالو مخالفینو د وژنې ادعا کوي. او متحد ایالاتو د هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه د هېواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای اوربند او سیاسي هوکړه د افغانستان لپاره بیړنۍ اړتیا وي دي. ښاغلی خلیل زاد تیر شپه پر ټوټر د پیغامونو په یو لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیل زاد زیاتوي چې په دې برخه کې دای هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفې وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. لسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. له دې مسافرو څخه حفیظ الله په یو ټلیفوني تماس کې ازادۍ راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په سړه هوا کې بند پاتې دي او مرستې ته اړتیا لري. نوموړی وایي چې په بند پاتې مسافرو کې ښځې او ماشومان هم شته. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادۍ رسنیو ته وویل چې چارواکو ته د دې ستونزې د حل لارښوونه شوې.
تمام قدمه های ولایتی و ریاست فوایدامی غور
طول ولایتی ریاستونو او د غور د فوایدامی ریاست تلار خوونه شوی چې د طول لوی لارو او د بندي پایان د لاري د پاکول لپاره سم دستي اقدام وکړي.
خغلی حق شناس وایي چې د ژغورنې ډلې سیمه ته استول شوې دي. د هلمند چارواکي ادعا کوي چې په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې شپږ څلوېښت وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو ته دا تلفات د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې اوښتي.
د ناوې ولسوالۍ د خسرآباد او سرخودس په سیمو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې درې دېرش تنه د وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي، دیارلس تنه هغوی زخمیان دي. د یاد نشوتو پر مهال باندې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
ښاغلی همدرد زیاتوي چې په دې سیمه کې د امنیت د خوندي کولو په مقصد تصفیوي عملیات اوس هم روان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن رخشانه په حق ورسېده. د راپورونو له مخې حمیده اصیل چې په رخشانه مشهوره وه له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وه او په روانه اونۍ کې یې د اتیا کلونو په عمر پور پرې کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د میرمن رخشانه مړینه تایید کړه. رخشانه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له پوځي یرغل وروسته کډواله شوه او له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په متحدو ایالاتو کې اوسېده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. لږ تر لږه شپږ ایران پلوي وسلوال په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی برید کې وژل شوي دي. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د سوریې په هما ښار کې په دې حمله کې د وسلوالو مرکزونه او زیرمې هم ویجاړې شوي. له دې مخکې د سوریې رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکړی و چې اسرایلي توغندي د هما په یوه کلیواله سیمه کې لګېدلې. سنا د سوریې د پوځي سرچینو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک دا توغندي کشف کړي او ډېره برخه یې له منځه وړي دي. اژانس د اسرایلو په برید کې د تلفاتو خبر نه دی ورکړی. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالاتو د ټولو هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه دې هیواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. دا نوی محدودیت په برتانیا کې د کرونا وایرس د نوې بڼې له سرایت وروسته د دسمبر له 28 نیټې څخه نافذیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز په یو بیان کې ویلي چې د کورونا د نوې بڼې د سرایت سرعت د پخوانیو هغو پرتله په سلو کې اویا زیات دی. د کورونا د نوې بڼې له خپرېدو وروسته ډیری اروپایي هیوادونو د برتانیا ټولو برخو ته الوتنې ځنډولې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د ارقامو له مخې په برتانیا کې نږدې 22,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. اورستای خبر د امریکا د نوموتی سندرغاړي مایکل جکسن کور امریکایی میلیاردر ران بورګل پیرلای دی. دا کور د کالیفورنیا ایالت سانتا باربارا ښار ته نږدې په لاس اولیواس ښارګوټي کې په 1,000 هکتاره ځمکه کې ودان دی. د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې د راپور له مخې بورګل د مایکل جکسن کور په 22 میلیون ډالر اخیستی دی. د مایکل جکسن افسانوي کور چې نیورلند بلل کیږي په 2018 کال کې په 100 میلیون ډالرو بیه شو او یو کال وروسته یې بیه 85 میلیون ډالرو ته راټیټه شوه. مایکل جکسن د 2009 کال په جون میاشت کې په 50 کلنۍ کې د زړه د درېدو له کبله مړ شو.
زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د سولی هڅې چټک کړي او جاکارتا ژمنه وکړه.
اندونیزیا آماده دی چې د سولی د مذاکراتو د یو پړاو کوربه توب وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې تمه ده د نړیوال بانک په مرسته ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې د ریل په کرښه وصل شي.
لکه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړېږي.
او په دې خپرونه کې دا ژغ غلی شو. د میرمن رخشانی د ژوند په اړه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. شاغلی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټک کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان رئیس یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاغلی کالا هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کنفرانس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی. نور په دې راپور کې
ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو تاوتریخوالی او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد دا رول پیخې د سولې روان بهیر لپاره ګواښ بللی. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بندې شي. افغانان سوله غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکاره زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشته کوهستاني له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني خو افغان حکومت یې تر ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي؟ د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړې ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدوده نه ده، بلکې تازه د اندونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له ولسمشر غني سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشری معنی وایي له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې ښاغلي کالا ویلي اندونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل یوسف کالا دغه شان د سولې خبرو د کوربتوب او په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی.
دوی په اندونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د یو کانفرنس د جوړېدو په خاطر چې د افغانستان د سولې په اړه بحث او خبرې وکړي چمتووالی وښوده او زیاته کړه چې اندونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربه توب وکړي.
د محمدیه علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبان وایي ټولو هغو حدسو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته پر رالیږلي پیغام کې لیکلي، اندونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او ښې اړیکې لري، خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اوربند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي، هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او ورځ تر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څېرې خبریالان او مدني فعالان په نښه کیږي، هغه پېښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي چارواکي دا کوي چې ځايي طالبانو د دې ولسوالۍ د پخواني امنی قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلی او په موټر پسې کش کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که داسې شوي وي دا کار د انساني کرامت سپکاوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې سیمه ایز چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د پخواني امنیه قمندان شاه محمد جسد له قبر ایستلی. د دې پخواني قمندان رور جان محمد کریمی چې وسط خپل رور پر ځای د دهراوت د ولسوالۍ امنیه قمندان دی، ازادي راډیو ته همدارنګه ادعا وکړه چې د ورور مړی د خلکو په وړاندې په موټر پسې راخکل شوی دی. کریمی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو لس ورځې وړاندې د ده بل رور هم تر وژلو وروسته په موټر پسې کش کړی او بیا یې سر ترې پرې کړی. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو د کمانډوز و کونو قمندان قدیر خان هم ازادي راډیو ته دا ادعا تایید کړې ده. نوموړي ویلي طالبانو تر دې مخکې هم په دهراوت او نورو سیمو کې ورته کړنې ترسره کړي. قدیر خان ادعا وکړه چې طالبانو په ځینو مواردو کې هغه کورونه په چاودنو نړولي چې غړي یې په افغان ځواکونو کې دي.
د عسکرو مال چورئ او کورونه سرایونه یې انفجارئ نړئ، نو د ده خو د عسکر سره مشکل دی. مثلا د هغه نفر سره د دښمني ده چې د هغه توپک په لاس کې ورسره جنګېږي، نو د سرای سره خیه دښمني نه ده، د خونې سره خیه دښمني نه ده، د ورور سره خیه دښمني نه ده، د پلار سره خیه دښمني نه ده.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته په یو لنډ پیغام کې ویلي چې د حکومتي چارواکو دا ادعاوې جدن ردوي. کمانډان شاه محمد چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په ترینکوټ ښار کې ناڅرګند وسلوالو په برید کې ووژل شو، په سترګو معیوب و او له تېرې یوې لسیزې راهیسې د دهراوت ولسوالۍ د امنیې قمندان و. نوموړی په سیمه کې د طالب وسلوالو سرسخت مخالف ګڼل کېده او د چارواکو په وینا تر 15 زیات ځانمرګي بریدونه او چاودنې پرې شوې وي. دا یوازې طالبان نه دي چې د خپلو وژل شوو مخالفانو جسدونو ته د سپکاوي تور پرې پورې کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې میش بهرني سرتیري هم په ځینو مواردو کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته په سپکاوي تورن شوي او همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه هم ادعاوې شوي چې په ځینو مواردو کې یې د وژل شوو وسلوالو طالبانو جسدونو ته سپکاوی کړی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي په جګړه کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته سپکاوی غیر انساني عمل بولي. په اروزګان ولایت کې د بشر حقونو د سیمه ییز دفتر مشر عبدالاحد بهایی ازادي راډیو ته وویل د وژل شوي کس جسد ته سپکاوی انساني کرامت ته سپکاوی دی او د جګړې ښکیل لوري باید له دا ډول کړنو ډډه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبه 12:00 او اف ام 3.5. مدني فعال فرشته کوهستاني چې تیره ورځ په کاپیسا ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوه، موده وړاندې ویلي وو چې له امنیتي اړخه له خطر سره مخامخ ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې داسې هیڅ رسمي سند نه دی ترلاسه کړی چې وښیي د فرشته کوهستاني ژوند له خطر سره مخامخ و. نور په دې راپور کې.
دا د فرشتې کوهستانۍ د زوی مصطفی غږ دی، هغه چې د خپلې مور په ابدي بیلتون فریاد کوي. فرشته کوهستانۍ له خپل ورور سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ په کاپیسا ولایت کې د یو شمېر نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وویشتل شوه. دا په افغانستان کې د هدفي وژنو هغه لړۍ ده چې لا یې هم د وړاندې قربانیانو د وژنې مسؤولان نه دي نیول شوي. فرشته کوهستانۍ موده وړاندې خپل ځان ته تشته امنیتي ګواښونو په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو. ژوند ته یې ګواښ پېښ دی، خو هغې نیوکه هم کړې وه چې امنیتي بنسټونه ورته له دومره ګواښ سره سره پام نه کوي. هغې په خپل دې پوسټ کې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح هم غوښتنه کړې چې ورته پېښ ګواښونه جدي وګڼي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د فرشتې کوهستاني ژوند ته د ورپېښ ګواښونو په اړه هېڅ ډول رسمي لیکلی سند نه دی ترلاسه کړی. د دې وزارت ویان طارق اریان:
بانو کوهستانی که
ده مرمن کوهستانی مسئله چه تیر اوراز هو وجه شوه پورا کالوران ده کورنی و چار وزیر ده پیشندن لیدن در روده خوب دلیدن که یه حیث دول عریضه ده زن پر ورانده ده گواه پاره ورانده نکده
د خغلریان په خبره د کورنیو چارو وزارت هغه ګواښونه و اندېښنې چې له دې وړاندې خبریالانو او نورو مدني فعالانو ته متوجه وي رفع کړي، خو په یو شمېر برخو کې هغوی هدف ګرځول شوي دي. د میرمن کوهستاني تورو په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه وروستیو هدفي وژنو ته په غبرګون کې لیکلي: هغه کسان چې د دې پېښو تر شا دي باید حساب ترې واخیستل شي. په ورته وخت کې د چارو کار و احمد سعیدی وایی دو حکومت مخالف وسلوات چلی مقناطیسی مینونو چه کم لگخت پری رازی گت اخلی و یوشمیر بی مسئولیت کسان تخپل مو خود تر لاسه کولو لو پار گماری
موگ کم هیل لرو حکومت ده خپل امنیت وساتی پا ده دلیل هیل نلرو چه خپل حکومت زان ده سیماتی ده ورونو شا تا پت کرده نو موگ با چل دوی هیل ولرو چه زمونگ امنیت خونده کرده
خو د افغانستان حکومت بیا وایي دوی ژمن دي چې د هر افغان ژوند او مال خوندي کړي او په دې برخه کې بشپړې هلې ځلې او ګامونه پورته کړي دي. په وروستیو کې د خبریالانو او نورو فعالو څیرو هدفي وژنې اندېښنې راپورته کړي دي. تیرو نږدې دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په ګډون 15 خبریالان او یو شمېر نور مدني فعالان وژل شوي دي. تر اوسه د دې پېښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی او یوازې په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند د وژنې پړه داعشي ډلې منلې ده.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د سیمې په کچه د یوې مهمې اقتصادي پروژې په اړه: د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته روان دی او له پاکستاني چارواکو سره به د اورګاډي یوه پروژه لاسلیک کړي چې له افغانستانه به تیرې شي. د پاکستان د اورګاډو وزیر اعظم سواتی وایي دا پروژه به د نړیوال بانک په مرسته بشپړه شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزی له پېښوره راپور لري.
د پاکستان حکومت وایي په لنډو ورځو کې به دوی د پاکستان نه افغانستان او بیا تر د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ یا ټریک د غځېدو په پروژه دستخط وکړي. دغه منصوبه به د دریو فریقونو ترمنځ شروع کیږي چې نه یوازې د دغه هیوادونو ترمنځ به مالونه وړل آسانه شي، بلکې مسافر به هم د اورګاډي او یا ریلګاډي د لارې په تګ راتګ کې آسانتیا ومومي. زاهد شینواری د پاکستان او افغانستان د مشترکه کاروباري چیمبر یا خونې ډایرکټر وویل: دا ډیر کلونه وشو، کله د بارانونو، کله د واورو او کله بیا د ولسونو لخوا لارې بندې شي، نو کاروبار خو بیا نشي. البته که د اورګاډي پټلۍ تیاره شوه، کاروبار به څلیری ساعته شروع هم شي او څو چنده به سیوا هم شي.
افغانستان سره او بیا افغانستان نه مخکې تر د سنټرل ایشیا پورې په تجارت کې ټولو نه لوی رکاوټ چې دی د پالستینو نه پس د ټرانسپورټ دا مشکلات دي. نو که فرض کړه په دې باندې عمل درآمد وشي او د ریلوې نظام د افغانستان په لاره تر د سنټرل ایشیا پورې جوړ شي، نو زه دا ګڼم چې په دې وجه دې علاقه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړېږي.
د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو منصوبې خبره پرون د دسمبر په 24 د پاکستان د ریلوې محکمې وفاقي وزیر اعظم سواتی کړي او د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز ته زیاته کړې ده چې د دې منصوبې خبرې په کال 2013 کې شروع شوې وې او هم د نړیوال بانک په سرپرستۍ او په 4.5 اربع ډالرو مالی مرسته به دغه منصوبه سرته هم رسي. اعظم سواتی زیاته کړي چې په ورځ دوه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان د یو وفد د راتګ وروستو د هغوی سره لوزنامه لاسلیک هم کړي او دا به د کال 2020 له ټولو لوی او د خوشحالۍ خبر وي. د اورګاډي په پټلۍ غځولو نه یوازې پاکستان کې کاروباریان خوشحاله دي، بلکې د افغانستان او پاکستان د مشترکه چیمبر افغانستان څانګې مشر او روزګار کوونکی خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته وویل: داسې ده چې که د اورګاډي پټلۍ جوړه شي او د ګاډو تک پې شروع شي، کاروبار به ورسره په 100% سیوا شي. او خلکو ته به کاروبار میلاو هم شي. د زیات کړه ورسره به کاروباری اسانتیاوی هم پیدا شي.
که اوس د سلو روپو تجارت کیږي بیا به تا د زرو روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي، ځکه چې سهولت به راشي او عرضه او تقاضا یعنی غوښتنه او وړاندې کونه زیاته شي. چیرته چې د ریل پټلۍ تیره شي نو هلته به په اسانه ډول باندې د خلکو ضرورت که په مرکزی آسیا کې دی یا په نورو ځایونو کې دی هلته به ډېری او د دې ځای نه به ډېر مالونه ځي هلته، او همدارنګه به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اقتصادي اړیکې سل چنده زیاتې شي.
د ریلوې محکمې وزیر اعظم سواتی دا هم ویلي منصوبې سره به د مرکزی ایشیا ټولو هیوادونو ته کوریډور یا کاروباري لاره جوړه شي. د پاکستان ذمواري به وي چې له پېښوره تر تورخمه دغه پاټلۍ جوړه کړي. بیا اخوا د افغانستان او زیات اخوا د ازبکستان ذمواري ده چې هغوی دغه پاټلۍ وغځوي. د زیاته کړه چې دغه ګاډي به د مسافرو او مالونو وړلو دپاره وي او ورباندې به های سپیډ ټرین یا هغه اورګاډي چې زیات رفتار سره مزل کوي اچول کیږي. زاهد شینواری وویل چې د دوی هم تیز رفتار ګاډي په کار دي، ځکه ډیر شیان داسې وي باید په وخت ورسي لکه خوراکي شیان او یادوایانی.
ټولو نه زیاته فایده چې دا خو دا زمونږ د خیبر پختونخوا د خلکو ته او پښتنو ته به میلاویږي، ځکه چې دا مونږ سره په بارډر باندې دی. د زمونږ د علاقې دا سیزونه چې هغه زمونږ فروټس ویجیټیبل سبزیانې دي او میوې دي، هغه شو یا دا زمونږ د علاقایي چې کوم پیداوارونه دي، منرلز دي، یا زمونږ صنعتي سامان دی، هغه ټول چې دی دا به ډېر لوی فایده به ومومي. نو دا به زمونږ د صنعت لپاره هم ډېره لویه فایده شي، زمونږ د صوبه کې به ډېره لویه صنعتي سرمایه ګذاري وشي.
اعظم سواتی د ډان نیوز خبري ادارې سره د اورګاډي د منصوبې جزئیات خو شریک کړل، خو دا یې ونه ویل چې دا منصوبه به څومره وخت کې سرته ورسي. خو د په خبره چې په ورځ به د ازبکستان وفد پاکستان کې د اورګاډي منصوبه لاسلیک کوي، نو ممکنه ده په هغه کې ټایم فریم یا د پټلۍ غځېدو وخت مقررولو معلومات هم ورکړی شي.
که چیرته د اورګاډي دا پروژه بشپړه شي، افغانستان به له منځنۍ آسیا سره د افغانستان به جنوبی او منځنۍ آسیا وصل کړي. سره د منځنۍ آسیا د وصلېدو لپاره بل لور ته د کاسازر پروژې چارې روانې دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به پاکستان ته انتقال شي، خو دا معلومه نه ده چې امنیتي وضعیت په افغانستان کې څرنګه وي او امنیت به پر دغسې پروژو باندې څه ډول تاثیر ولري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زکلی والا شنا د هلمند ولایت نه د لیول سوالي څنګه تاسو ته پیغام درلم. د هلمند ولایت د درو شمالي ول سوالي او بل د غور ولایت د پسابن ول سوالي چاغه کم امکانات خلق غ ول سوالي ته وړي، مثلا تو خوراکي ته کی یا د سنوري ولایت څخه د غ ول سوالي ته تګ راته کی د غلار چې د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي څخه د عمومي تمبر صدیا دی مرنو ته غور ولایت تر پسابه ول سړی پرې رسی. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکلا او باغران ول سړی مرزي. نو دا صدق ډیر کند او کفر دی، خلک د ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي، حتی د خلکو ناروغان دلته پر دالار باندې ژوند دي چې هغه یاد تل شرګا تر دریشا او تر کندهار ولایت پرې نرس. نو پر دغه لار باندې دا ناروغان خپل ژوند لاس ورکړي، او پر دغه لار باندې یو پل دی چې د نوزاد روح ترمنده دی، هغه پل پروس کا نه بل کا جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کار باندې وګور دی او در سره کې مخ وکي. زما د ازادي راډیو سو داخله ورزو ته په ډېر درناوی او احترام سره چې د ځخوار او مظلوم ملت ځخ پر ځای ورسي، نو سلام ته احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
افغان سندرغاړي میرمن رخشانه وفات شوې ده. په دې اړه به د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په وروستیو کې یو مطلب وړاندې کړو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغېزمن شوي دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کېږي د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه وو ورغلي ځکه چې اسرایلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیز لګولی دی. عصمت چاروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډېره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هرکلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم ښه ولمانځي. د بیت لحم ښاروال وویل ښاریان یې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړای شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډېر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخته ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنۍ شوي دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې ویپټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پولعلم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستی او تر رسیدلیو لکه څنګه چې مجمنه کړې و اوس په د میرمن روښانی په اړه واوري. دا شخ غلې شو. مېرمن رخشانه رخشانی په خپل ژوند کې په سلګونو سندرې د افغانانو لپاره وبللې او روانه اونۍ د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شوه. د دې مخکښ سندرغاړي د ژوند په اړه ملالۍ بشیر څخور.
میرمن رخشانه د اتیا کلونو په عمر کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه سوه. د 28 کاله په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره ژوند وکړ. رخشانه د افغانستان له هغو سندرغاړو و چې د سندرو ترڅنګ یې د ښځو د حقونو لپاره هم مبارزه کړې وه. دا په کوهدامن کې زیږېدلې وه او د ملالۍ په لیسه کې زده کړې کړې وې. میرمن رخشانه په پښتو او دری شپږ سوه سندرې ویلې وې. میرمن رخشانه چې اصلي نوم یې حمیده او هنري نوم یې فروزان وو د انګریزانو پر ضد د خپلواکۍ د جګړې د یوه اتل جنرال اصیل خان وزیري لور وه. مور یې بیبي خدیجه طرزي د کابل د نجونو د ښوونځي له لومړنیو ښوونکو څخه وه چې موسیقي او خیاطي یې تدریسوله. رخشانه نوم ورته استاد عبدالرؤف بینوا چې هغه وخت د افغانستان رادیو رئیس وو غوره کړ. اصلا دا د پکتیا د برمل ولسوالۍ ده. پلار یې جنرال اصل خان وزیري په کابل او شمال کې دندې لرلې. رخشانه د 1950 کال د سور له 8 نیټې وروسته امریکا ته کډواله سوه. د ولسمشر کرزي په دوره کې بیرته افغانستان ته ولاړه چې خلکو یې پراخ هرکلی وکړ. میرمن رخشانه هیله ښودلې وه چې غواړي په افغانستان کې نوي سندرې ثبت کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مچله هم دلته سرته ورسېده. خو زموږ خبرونه د ماښام تر بجو پورې دوام لري. ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر په منځني صف د 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. په راتلونکو خبرونه کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب، سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین.